السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونې نور بس ته تازه انګړې شوې. قربانې زموږ همکاره فریده سیال د لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خدا خبرونه لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره مله وه څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تېرې اونۍ اجتماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پوځ پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه 2 ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کم عمره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناک ډولونه کارولي دي. بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګری ملتونه وایي دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسېدونکي عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې سږ کال شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانیستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې، وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چرلند په یو بیان کې چې نن پنځشنبه دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي. له شپږم ټولګي پورته نجونو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو منع کړل شوي باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات هغه نجونې چې پخوا په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حقه محرومې شوي. سیف د چلډرن د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوي بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 3 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و مو ریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي ک طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلمدار ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړي.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل اولی ورځ څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپل برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځي او د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي، 3 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله هم دا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، همهغه به اتمن ترسره شوي وي او اتمن به تکمیل شوي وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله هم دا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه همدا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په مخ پرانیزي.
بلې، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر که چیرې امارت هم هغه خپله خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامې ته ضرورت درلودی یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې له هغه مطابق، نو هغه وخت رسوی دی. په دې خاطر د خلکو ډېر امید دی. دوهم دا چې نوی تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، همدغه چې پریکړه کیږي. نو دا پوره مکمل وخت چې ورکول سوی و هغه پوره سو، نو امیدواري زیاته ده د خلکو هم. کله چې موږ دغه څو ورځې کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمي کال شروع ده، چې دوی داسې وایي چې اتمن دوی کومه برنامه لري هم دا ښوونځي او پوهنتونونه به خلاصېږي تر څو چې خلک خپل حق ته ورسېږي، او هغه ناامیدي او مایوسي چې خلکو لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسېږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام په راتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
که چیرې ښوونځی په همدغه نوي تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پا پروزلو د شدینه ډاکټرانو پر روزلو او د یو باسواده نسل د روزلو لپاره پر ټولو برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. درایم دا چې ډېر افغانان په دې ناهیلي سي او ډېر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې چې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدارې د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ راډیو سره یې په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سملاسي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل شوي پوهنتونونه پرانیستل شوي خو د نجونو د پوهنتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نوربست خبرونه ده او از فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه لري نه کړي د ماشومانو نجونو ودونه او بیوتلي په افغانستان کې ډیره شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغانې میرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان ښځې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیرې کړې او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې نونس میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خپرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې تراغلي. لیما جان دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیرې شوې. د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي. ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیرې کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده ورځ په ورځ دا بندیزونه له کومه وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناکه پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو دا بندیزونه چې کله په خزو باندې لګېدلې دي د کومې ورځې نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده دا تاثیرات منفي تاثیرات د دې بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو پیل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په ښځینه باندې ولګول نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هواد کې پر خزو باندې راوستلې ده. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتې دادي زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې د په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوسې برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوې د پم ډیر چې انده بندیزونه څنګه دي او څه زیات شوې دي، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څه موږ هم د دغه خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوي دي بندیان دي افغانستان خو دې هماغه خبره حقیقت ده.
لمجانه د خپل ځان په اړه ته وایه، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربو نه دی وایه، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیرې شوې دي؟
دا نو نس میاشتې زما تر ژوند تر ټولو سختې نه وځي، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ او درسونه تد نجونو تلل مشکل کار، او په هر حکومت کې ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلک سره مخامخ وو. اول او اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بندي شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا غږ زموږ د ژوند تر ټولو سختینه ورځ دی چې زه اوس هم ورسره مخامخ یا ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځ دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی.
مننه ژوندۍ سه سلامونه نه کې هله تاسو ته استاد قدرمنه میلمنه ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هله ده چې سوې
بدن کور بدن. میرمن لطیفه که تاسو را ته وایي هم دغه پوښتنه را ته ځواب کړئ چې دغه نس میاشتې چې تیرې شوې دي، تاسو خپله په دغې ورځو کې څه کړي دي او څنګه در باندې تیرې شوې؟
مننه د پوښتنې نه. مو ژوندۍ سه خو دلته اوس موضوع دا دی ته جنګ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي. دلته د ژوند حکم بعد مرګ واجب دی پیره. دلته وستا قصه ده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زنداني کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوئ، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان میرمنې فیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نوم نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زندانی شي، زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وي، نو بس دا کور زندان دی. موږ ته موږ تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو، نو زندان څه شي څه وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک د موږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي، نو موږ دغه سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمې نو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حقه خبره ده، دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند اخلي که هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړې ده چې موږ افغان نجونې او افغان مېرمنې په کور کې ځنه. نه نه، دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ، هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده، ولې دوی په دې نه پوهېږي؟
ډېره مننه کورودان مېرمن لطفې، تاسو ته به بېرته راشم. لیمه جانې، که تاسې راته ووایئ نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کړي او په روان کال کې چې څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي، او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوئ اوس مال چې د غنو نس میاشتې تېر شوي، څومره نجونو چې مخکې ښوونځیو ته تللې درسې ویلې اوس ودونه به یې کړي وي، او یا دا چې کورنۍ به یې په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خاوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تېرېږي، کوم حالت چې پر ښځو باندې تېرېږي، دا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ سره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کړې ده، دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دو ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو چانو پر مخ باندې بندې شوي دي، زیاتره زمونږ خوندې، زمونږ د وطن، د هېواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي، چې هغوی حتی هغه خپل حالت، هغه کومه خپله پېژندپاڼه چې ده هغه یې د لاسه ورکړې ده. یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسېږم. یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان ښه دي، مونږ که په ورځ کې نه وي، په هفته کې، په هفته کې نه وي، په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې، فلاني نه ولایت کې یو ځوان جنې کې خودکشي کړې ده. نو دا د ټوله بدبختي د څه شي نه ده، دا د دینه ده. خو موږ ته ټول تعلمه ده چې په کور کې نو څه بندي شه، خپل حق درنه واخیستل شي، تا ته د هېڅ شي حق نه وي. نو بیا موږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په ښځو باندې ولګېدل، نو زیاتره زمونږ هېوادوال او وطنداران چې دي، نو زیاتره په ښځې چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم سنف کې، او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي. خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده، هغه همدغه حکومت ته چې د همغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت، او دا همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو ځواب باید ورکړي چې ولې دا کار ولې کېږي، دا کار ولې وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم دا کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق راکړی دی، نو دی ولې کولی شي؟ که چیرې
لیمجانې، که دلته دا پوښتنه هم راته ځواب کې، طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤول دي دغه کړنو، چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو او ښځو باندې تېرېږي ټول مسؤلیت یې طالبانو ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته ووایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستي دي، د دې پوښتنه ورنه وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ، آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوه یا ځواک شته؟
او ګوره، که مونږ د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل هغه حق یې وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو، که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده. دغه قتل واجب کړای نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاو بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نه تر اوسه پورې دې ته دا خبرې کول کېږي خو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي نو دا هغې قتل واجب ده هغه به نو خپل ځان قرباني کوي که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي نو نړیوال کولای شي نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زموږ په هیواد کې دی کولای شي خو که چیرې وغواړي که نه که چیرې وغواړي ولې نشي کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خلی مچان نړیوال اعلامیې ورکوي ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي
ګوره خو نړیوال یو خوا دوی ته کنه پیامونه او ارشه ورکوي بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګویي راشي فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي دوی ته وادار کړي چې نجونکیانې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ جنکیانو خلاص شي داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو میاشت بعد ته ورسره مرسته کوه میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي بیا
مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو لطیفه جانې که تاسو ته راسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو مخکې لیمه جان یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کښېني نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کېږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې یوه نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقا د کور ورانول وي جوړېږي کور داسې نه آبادېږي کله چې دا خپل په حق نه پوهېږي کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي د الله د حقوقو نه خبره نه وي د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي د خپلو کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي دا به څنګه خپل کور آباد کړي دی حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی او په بل حدیث کې دا هم معلومېږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې نجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي په دوی څنګه کور آبادوي دوی د خپل حق
وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې دغه موږ ستاسو جملې مکملې واورو مننه ادامه ورکړئ
په بخښنه سره چې څه د شبکې مشکل دی نو کله چې دوی خپل څنګه وپېژني د دوی خپل حق دی دا د تعلیم حق دی دوی ته ورکړي نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي اوله خبره دا ده چې دوی ښځسترګه ګوري چې په اسلام کې ښځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی پیغمبر لپاره علم ترغیب کړ نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت ریاضت او داسې نور نو کله چې اوغو دا کار کړی دوی ته کله چې خور او لور دوی ته نه پوهېږي او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی دوی ته غره چې موږ نه دا حق واخلي او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
لیمه جان په بخښنې سره لطیفه جان ستاسې غږ ډېر قطع وصل راځي ستاسو خبرې موږ په سمه توګه نه اورو. کله مو موقعیت تغییر ورکړي بیا به بیرته تاسو سره خبرو ته راشو. دا ما باور کو لیمجانې تاسو ته راځم. مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال د یوې خوانه طالبان ته پیسې ورکوي، د بلې خوانه بندیزونه وضع کوي او همدارنګه اعلامیې ورکوي چې طالبانو کړنې د نړیوالو اصولو خلاف دي. په داسې یو وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي؟ آیا دوی افغانانو سره خواخوږي؟